سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. د افغانستان ولسمشرې ماڼۍ طالبان د دوهې د هوکړې په نقص د تاوتریخوالي په دوام او د سولې د پروسې په کمزوري کولو تورن کړل. دا وروسته له هغې چې طالبانو له امریکا غوښتي د دوهې تړون ته ژمن پاتې شي. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر اوروي.
په روزګان کې امنیتي چارواکي د لسګونو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کرونا ویروس مثبتو پیښو ته اندېښنه ښکاره کړه او د پاکستان د بلوچستان د سوداګرو د ټولنې مشر ووژل شو. د خبرونو تفصیل: امنیتي چارواکي د روزګان په گیزاب او دهراوت ولسوالیو کې د نشته څلويش طالبانو د وژلو ادعا کوي. د 215 متل قولي اردو ویان محمد صادق حسان نن ازادي راډیو ته وویل چې پر طالبانو د حواله لاري بمباري شوې ده.
و د رښتوا سوال تر اگر و وژل شو په دې عملیاتو کې اتلس مختلف نوع اسلحه د دښمن هم له منځه تړي دي.
د شغلی حساب وینا د دې بریدونو پر مهال شلتنه طالبان ټپیان شوي هم دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کندوز په خانابات ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال پوځیان او ملکیانو ته مرشوب لا وشته ده. تیر شپه طالبانو د افغان ځواکونو پر پوستو د ملا غلام په سیمه کې برید وکړ او د ملي اردو څلور سرتیري ووشل. د کندوز د والی ویاند عصمت الله مرادی ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو دوه عسکر ټپیان دي او یو تری تام دی. مرادی په ورته وخت کې ملکیانو ته د اوښتو تلفاتو خبر ورکړ.
دغه برید وروسته طالبان په یو کور کې ځاکیږي په مهمان خانه کې. هلته د افغان هوایي ځواک په مهمان خانه باندې برید کوي. تاسو سره په دغه برید کې د کور خلکو ته هم زیان اوړي. نو هلته په چارو باندې لګیږي. 15 نفره ملکیان شهیدان او 2 نفره دغه کور زخمیان.
دا جګړه د شپې شاوخوا 8 بجې پیل شوه او د شپې تر 12 بجو دوام وکړ. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا ویروس مثبتې پیښې که څه هم روانه اونۍ د تیر اونۍ په پرتله څه باندې سل پیښې کمې ثبت شوې دي، خو په مجموع کې دا پیښې په زیاتېدو دي. د عامه روغتیا د وزارت ویاند اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل
بعد پنځه دشمې هفتې نه واقعاتو اضافه کېدو شروع کړې ده. او که چېرته تیره هفته وګورو اوو ورځو کې مونږ شپږ سوه اته واقعې درلودلې.
په افغانستان کې تر اوسه د کورونا ټولې مثبت پیښې نږدې 2300 تر رسیدلې دي. د پاکستان د بلوچستان د سوداګرو د ټولنې مشر او د پښتونخوا عوامي ګوند مخکښ غړی علاداد ترین ووژل شو. پولیس وویل چې علاداد ترین په پښین کې پرون د ماښام د لمانځه کور ته روان و چې ډزې پرې وشوې او سا یې ورکړه. پولیس وایي چې برید کوونکي له سیمې تښتېدلی دي او تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. ارمنستان روسه تر دې سیاسي بي ثباتي ته داخل شو چې اپوزيشن ډلو د سر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا غوښتنه وکړه. بلور ته تیر شپه په آذربایجان کې د دې لپاره ناکراری وي چې د روسي په منځګړی توپ د ارمنستان او آذربایجان مشانو په کوروا کې سیمه ناګورنو قرباخ کې سر لنن سیشن بي د جګړې د بندیدو لپاره موافقه لاسلیک کړه. نن سهار وختي د اپوزيشن په سلګونو ملاتړي په پلازمینه ایروان کې دولتي ودانۍ او پارلمان ته ورننوتل، وسایل تالان کړل او کړکۍ ورماتې کړې. دا خو ډپ پر مهال د پارلمان رئیس ارارت میرزویان ټپي شوی دی چې په روغتون کې بستر شو. حکومت دا پیښه په سختو ټکو غندلې ده. د ولسمشر ارمین سارکیسیان دفتر نن وویل چې سیاسي سلام مشورې به پیل کړي څو ملي یووالی رامنځته شي. ولسمشر په بیان کې ویلي دي چې د ناګورنو قرباغ د تړون په اړه له رسنیو اورېدلې دي چې جګړه به ورسره ختمې شي، خو له ده سره په دې برخه کې له بده مرغه سلام مشوره نه ده شوې. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی سارنوال بیل یامبار له فدرالي سارنوالانو غوښتي دي چې د ولسمشۍ په ترسره شوي انتخاباتو کې د بې نظمیو د ادعاو څېړنه وکړي. دا غوښتنه د دې سربیره شوې ده چې تر اوسه د نومبر د درېیمې نېټې په انتخاباتو کې د درغلیو شواهد نشته. ډونالډ ټرمپ چې په دې ټاکنو کې له خپل سیال جو بایډن څخه ماتې خوړلې ده ادعا کوي چې درغلی شوې دي. د امریکایي رسنیو په استناد په عدلي وزارت کې د انتخاباتي جرمونو د څانګې مشر په ایمیل کې خپله استعفا وړاندې کړې ده. منتقدینو او دیموکراتانو د امریکا لوی څارنوال چې د اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ له نږدې مدافعانو څخه دی تورن کړی دی چې د خپلې دندې پر مهال یې څو ځله هڅې کړي دي چې عدلي سیستم سیاسي کړي. د جو بایډن انتخاباتي ټیم چې د 200 الیکټرال کالج ټاکنیزو رایو په ترلاسه کولو په انتخاباتو کې ګټونکی اعلان شوی ویلیام بار تورن کړی دی چې هڅه کوي د ټرمپ بے بنسټه دعوی ثابت کړي. د تاجکستان منلې ناول لیکونکی بهمنیار امینی د شپږ شپېته کلونو په عمر ومړ. د تاجکستان د لیکوالو ټولنې وویل چې امینی په دوشنبه شهر کې په خپل اپارټمان کې نن وفات شو. د هغه د مړینې علت نه دی ویل شوی. او وروسته خبر ده چې د هند کرکټ کپتان ویرات کوهلی به په استرالیا کې یوازې په یو ټیسټ لوبه کې ولوبي شي. ټاکل شوی ده چې د هند ملي ټیم به په استرالیا کې د دسمبر له 18 څلور ټیسټ لوبه وکړي. ویرات کوهلی به په لومړی لوبه کې برخه واخلي، بیا به هند ته ستون شي، ځکه چې په جنوري کې د میرمنې انوشکا شرما چې د فلم ستوري ده د بچی د زیږون وخت دی.
خبرونه مو آزادی رادیو واوریدل. بیا هم خراغلی د آزادی رادیو په دغه خبری پروگرام کې به وړاندې تاسو واورئ چې د افغانستان د حکومت ویان صدیق صدیقی وایي چې طالبان سولې ته نه دی ژمن. دا خبره ورسره له هغه وکړه چې طالبان ویلي د امریکا حکومت باید د دوه تړون حفظ کړي.
لیدل کیږي چې د طالبانو حمله دوام لري، د طالبانو تاوتریخوالی همچنان ادامه لري او دوی کم خاص تعهد د سولې لپاره تر اوسه نه دی کړی.
اخو د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال بیا هم په حکومت او هم په طالبانو غکړې چې د موضوع د حل لپاره د یو منځلاره راوباسي.
نو اوس د مسلې د حل لپاره خبره ده چې یو منځنۍ لار داسې وستل پېټې هم طالبان ته یو لار جوړ شي او هم د افغانستان حکومت ته یو لار جوړ شي.
دا هم اوري چې دراتلونکي کال د جنوري په میاشت کې چې د امریکا نوې منتخب ولسمشر جو بایدن لوړ کوي، د اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ تر څنګ به یو زیات شمیر امریکایي سفیران له دندو لیرې شي. رازو لمړی مطلب ته د طالبانو ډلې په یو تازه اعلامیه کې د امریکا لنوي منتخب ولسمشر جو بایدن غوښتي چې د دوهې هوکړه د افغانستان د مازلي د حل لپاره یو ښه اساس دی او همدا هوکړه د حفظ کړي. خو د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ بیا طالبان د دوهې د هوکړې په نقص، د تاوتریخوالي په دوام، د سولې د پروسې په کمزوري کولو او د پلمو په جوړولو تورن کړي دي. اجمل تورمان په دې اړه راپور جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د امریکا له نوي حکومت غوښتي چې د سولې روان بهیر بیا ارزیابي کړي، طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د امریکا نوي حکومت ته وریاده کړي چې د دوهې تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ د جګړې د پای ته رسیدو او ښه راتلونکي په اړه ښه وثیقه او د منازعې د حل ښه او مؤثره لاره ده. د اعلامیه چې نن سهار خپره شوې ده هم پکې راغلي چې طالبان د دوهې هوکړه د افغانستان د مازلې د حل لپاره یو ښه اساس ګڼي او دې ته ترجیح ورکوي چې داخلي مشکل هم د ډیالوګ او مذاکراتو له لارې حل شي. طالبانو په اعلامیه کې دا هم ویلي چې د امریکا راتلونکي جمهور رئیس او حکومت ته پکار ده چې هغو جنگ غوښتونکو کړیو اشخاصو او جهتونو ته متوجه وي چې روان جنگ جاري ساتل غواړي. امریکا لا هم په جګړه کې خپله ساتي او د جګړې په جریان کې خپل شخصي ګټ لټوي او د خپل قدرت د بقا هڅه کوي. خو د افغانستان ولسمشرۍ مړی طالبان په بهانو جوړولو او د جګړې په دوام تورنوي. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته ویل چې طالبان د اوربند او سولې له خبرو پرته چې د خلکو حکومت او نړیوال ټولنې غوښتنه ده بل لار نه لري.
لیدل کیږي چې د طالبانو حمله دوام لري، د طالبانو تاوتریخوالی همچنان ادامه لري او دوی کم خاص تعهد د سولې لپاره تر اوسه نه دی کړی. او که دوی جنگونو ته ادامه ورکړي او په دې پروسی کې دوی تعهد نه کوي، خو تابع د سولې پروسه مونږه طالبان له خوا تضیف کیږي او خلک او نړیوال ورته نا امید کیږي.
طالبان په خپل تازه اعلامیه کې ویلي چې د دوهې هوکړې ته ژمن دي، خو ښاغلي دانش بیا د تیرې ورځې په څرګندونو کې طالبان له امریکا سره د شوي تړون په نقص، د تاوتریخوالي په زیاتېدو او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو په دوام تورن کړل، هغه څه چې د نوموړي په خبره د دوهې د هوکړې خلاف دي. په دې منځ کې بیا د مصالحې عالي شورا مرستیال په دواړو خواوو غږ کوي چې د ستونزې د هواري او په افغانستان کې د جګړو د درېدو او وینې تویدنې د ختمولو لپاره د یوې منځلارې پر ایستلو فکر وکړي. عزیز الله دین محمد.
نو اوس د مسلې د حل لپاره خبره دا ده چې یو منځنۍ لار داسې وویستل شي چې هم طالبان ته ولاره جوړ شي او هم د افغانستان حکومت ته ولاره جوړ شي او په اخیره د خبري روان شي. ځکه کدا کارونه شي نو بیا دا دلته جنگ روان دی وینځيږي نو تکلیف ډیر زیات شي.
د یادونه ده چې په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنز ل 13-2 میاشتو رئیس د سولې مذاکراتو د پیل لپاره په کڼلاره خبري هیڅ نتیجې ته نه دی رسیدلی. چې و اومدستونځ په کې همدا د طالبان لخوا دا وړاندیز دی چې د طالبان او امریکا ترمن د شوی هوکړه د بین الافغانی خبرو بنسټ وګرځول شي. هغه څه چې افغان مرکچی پلاوی ورسره نه مني دا هوکړه د امریکا او طالبان ترمن د فبروري میاشتې په 9 نیټه لاسلیک شو.
ازادي رادیو ته غوږ یاست و اموریدل چې د طالبانو ډلې په یو تازه اعلامیه کې ل امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن غوښتي چې د دوه تړوند هیفس کی او پمدغه تړوند د سولې مذاکرات مخته ولاړ شي. خو حکومت بیا طالبان تورن کړل چې د سولې د خبرو او د پروسې لپاره ژمن نه دي. په همدې ارتباط مو د سیاسي کارپوه د پانتون له استاد نجیب الله آزاد سره چې د باور زواک د غورزنګ مشر هم دی مرکه کړی او په سر کې مو پوښتنه کړې چې همدغه خبرې چې حکومت مطرح کوي او طالبان مطرح کړي دي د سولې په پروسه او بل اخره د دوهې په تړون څه تاثیر کوي؟
طالبانو چې دا ټینګار کړی دی اعلامیه خبره کړی ده چې متحده ایالاتونه باید دې تړون ته وفادار پاتې شي او خپل ژمنه ودرېږي. لومړی خو دا چې دا تړون طالبانو د متحده ایالاتونو لخوا د افغان دولت په لومړي سر کې هم د دې برخه نه و. دویم بحث دا دی چې دا تړون په ټوله کې اوس هم نقصه وای دی، یعنی په دې تړون کې دا هم راغلی چې طالبان به په لوی ولایتونو باندې بریدون نه کوي، مده خپل بریدون ته ډېر زیات شدت ورکوي. او بیا متحده ایالاتونو هم د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په ملاتړ هوایی بریدونه وکړل په هلمند کې هوایی بمبارو کوي. او دریم بحث دا دی طالبانو ویره چې پیدا شوې ده چې متحده ایالاتونه ممکن په دې تړون کې تعدیل راولي، تغیرات راولي او یا لغو کړي. هغه دا چې څومره وړاندې شاو په یوه میاشت وړاندې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی ښاغلی خلیلزاد د ډیموکراتانو لخوا احضار شو او یو دې تړون ته تړون نه بلکې تسلیمي وویل چې دا خو په بشپړ توګه طالبانو ته تسلیمي ده او دا د متحده ایالاتونو لپاره تمنل نه ده په ځانګړي ډول د ډیموکراتانو لپاره. نو او بل بحث دا دی چې جو بایدن خپل کمپاینی شوارو کې خپل کمپاینی وینا او چې هم کمپاینی وینا به د حکومت سره بیا ډیر خپل لري کړی چې حکومت رامنځته کیږي. بیا ځینې لړې د لا خبرې چې کمپاین کې ځاګه نه تر کیږي. ما ځینې مهمه خبرې چې ته وکړه یو دغه و چې هغه تړونه چې د ترامپ اداره د نیوټر د کاغذ دبليو ایچ او د کاغذ پالیس اقلیمی تړون دی چې شغل ترامپ د نیوټر له دې به ته نو یو ځینې داسې نور توافقونه چې شغل ترامپ کړی دی هغه به لغوه کیږي. دا هم ویر خبره سوې ده طالبان مهمه تړون سره طالبان سره تړون دی. او څلورم بحث د افغان حکومت دی. افغان حکومت د دوی په ناسته کې هم او بیلابیلو پروسو کې هم هڅه همدغه وه چې د متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکنې ترسره شي نو ممکن د متحده ایالاتونو په برخورد کې طالبانو سره تغییر راشي. ځکه افغان دولت دا احساسوي چې تیرو 8-9 میاشتو کې طالبان ته ډېره توجه شوې ده د امریکا لخوا او افغان حکومت افغان چارواکي له پامه غورځول شوي. که څه هم زه په دې باور یم چې دا خپل په افغان دولت کې د ظرفیت سوا ډیپلوماتیک دستګاه دومره فعاله نه شي د افغانستان د دولت لپاره لابي وکړی شي. نو په ټوله کې زه فکر کوم چې دا تړون به بیا کتنې ته ولاړ شي او ممکن ځینې تغیرات په دې کې راشي.
د اوس لپاره چې د امریکا اداره به تغییرېږي په ډېر احتمال د افغانستان حکومت ته چې د ستراتیژیک متحد دی څومره به نظریاتو اورېدو فرصت رامنځته شي؟
دا تر ډیره بریده پر په متحده ایالاتونو نه په افغان دولت پورې اړه لري. هیوادونه خپل پالیسۍ لري، خپل ستراتیژي لري. متحده ایالاتونو د افغانستان د لپاره یوازې نه په ټول نړۍ کې خپل بهرنۍ پالیسۍ کې ستراتیژي کې خپل تګلار او خپل ګټې خوندي کوي. دا په افغانستان پورې اړه لري چې څومره دی کولای شي کچیر هم دغه شی ویل کوي چې دا چې نه په افغان حکومت کې همغږي هم نشته، یعنی دا اوس قدرت تقسیم شوی دی په دې کې همغږي نشته. د دې ترڅنګ د افغانستان ډیپلوماټیک دستګاه مطلقه ضعیفه نه ناکامه ده، یعنی دا د ډیپلوماټیک ادرسو لخوا په متواتر ډول باندې د هیوادونو سره هم دغه سیاست ستراتیژیک اړیکې وسره وي، ستراتیژیک تړونونه وسره ولري، ګټې دته مشترکې وي. د یو سره د ډیپلوماټیک اصولو لمخه د لحن نیولې د ډیپلوماټیک لهجه او وضاحت او فضاحت په کار دی د افغانستان د ګټو لپاره لابي په متواتر ډول په یو ناس ترسمي ناس او تشریفاتي ناس کې نه په افغانستان ډیپلوماټان یا ډیپلوماټیک افسرونه چې په بهر کې به ځانګړي ول د افغانستان سفارت په واشنگټن کې هغه کې باید داسې ژباور او کیریر ډیپلوماټان وي چې هغه وتوانیږي چې یوازې د سپینې ماڼۍ نه بلکې د ډیموکراټانو د دستانه څخه هلته د افغانستان د ګټو لپاره افغانستان دولت د پارلمان وي که چیرې وضعیت همدغسې وي لکه وسته د افغان دولت کې ظرفیتونه همدغسې وي پالیسۍ نه وي ستراتیژي نه وي څرختونه معلوم نه وي نو زه فکر نه کوم که جو بایدن وي که ټرمپ وي که هر څوک د متحده ایالاتونو ولسمشر وي د ادارې په واک کې وي نو هغه د وتوانیږي چې د افغان دولت سره شکار وکړي. دا د افغان دولت پورې اړه لري چې له بده مرغه اوسنی وضعیت سم نه دی
که دغه لانجې په همدغو مسلو باندې یعنې په اساساتو باندې لانجې لا هم روانې وي مګر په عمل کې تغیرات رانشي د افغانستان وضع به بالاخره څنګه کیږي؟
وضع خو یعنی اوس هغه د خرابې اوج ته رسېدلې ده. د افغانستان لوی شارونه لوی ولایتونه د سخت جګړې سره مخ دي، سخت بریدونو سره مخ دي. د افغانستان سرتېري هر ورځ شهیدانې وي، د څنګ په زرګونه کورنۍ بې ځای کېږي، په زرګونه ولسي وګړي شهیدان کېږي. اقتصاد په بشپړ توګه له منځه تللی، پانګوال خپلې پانګې باسي. هغه کسان چې توانیږي، حتی ځوانان هڅه کوي چې د هېواد وژنو، د وضعیت نه خرابېږي. البته همدغسې به دا تسلسل روان وي، خو په ټوله کې هغه د نظام کوم بنسټونه چې دي په هغه باندې به باور د لاسه ورکړي ولس. او دا په ټول کې افغانستان د لپاره واج نه، بلکې د نړۍ لپاره بیا یو خطر یو ځانګړی دی چې خدای مکه داسې م بیا یو وارد د جګړې یا د ترهګرۍ په ځاله بدل نشي. نو کو وضعیت همدغه ش روان وي، راتلون کې به لپا د مرغ خلای نه کوي، ډیر خراب وي.
د پانتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه نجیب الله آزاد چې د دوهې د تړون او د طالبانو د وروستي غوښتنې په اړه باندې چې د امریکا له منتخب ولسمشر کړي دي خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت افغانان غواړي.
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولې او وبینې.
آزادی رادیو ته غوښتست ورزو اورزګان ته هلته چارواکو ویلي چې په گیزاب او د هراود ولسوالیو کې ودرش وسلوال طالبان وژلې دي. د اورزګان ولایت امنیتي مسولین وایي یاد وسلوال طالبان د افغان ویز وکونو د بمباری په محل په نخښوي او وژل شوی دي. خود گیزاب ولسوالی امنی قمندان بیا وایي د یاد ولسوالی او ملي امنیت ودانی او بازار له هم د وسلوالو طالبانو سره دي. په دې اړه د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت یو راپور را لېږلې.
په جنوب کې د 215 ماتل کلی اردو مسولین خبر ورکوي چې د اورزګان ولایت په گیزاب او د هراوت ولسوالی کې د هوایي بریدونو پر مهال لسګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ جوړولې ده. د یاد کلی اردو ویان محمد صادق سانن ازادي راډیو ته ویل چې دغه بریدونو پر مهال و ډیر شو وسلوال طالبان وژل شوي او شل تنه نور هم ټپیان دي. نو موړی وای د یادو بریدونو پر مهال د وسلوال طالبانو ګڼ شمیر سپک او درنی وسلې هم لمنځه وړي دي او د غراز یو شمیر سیمه هم له وسلوال طالبانو څخه پاکی کړي دي. که هم د 215 متل کلی اردو مسولین وایي چې په گیزاب او د هراوت ولسوالۍ کې له طالبانو څخه ګڼې سیمې نیولې او طالبانو ته یې ماته هم ورکړې. خو د گیزاب ولسوالۍ امنیت قمندان لالی ازادي راډیو ته وویل چې د یادې ولسوالۍ بازار او د ولسوالۍ ودانۍ او د غراز د ملي امنیت ودانۍ لا هم د وسلوالو طالبانو سره ده. نوموړي وایي په یادې ولسوالۍ کې لا هم درنه جګړه روانه ده.
بازار هم د دې پلاس کې دی، امنیتي ملي دفتر او ولسوالي او د امنیتي صحه ټول د دې پلاس کې دی. دا دروغ د شباز خلک راپورونه ورکی چې پلانکزه د پلانکی پلاس کې دی. پرمختګ مو نه دی کړی تر اوسه پورې. وګورئ چې څه کیږي، چې نور تازه دمي کوي راسي چې وګورم څه کولای شو څه کوو. موضوع دا رقم د طالبان هم خوږي، طالبان دې نه چې خوږي یار شپه لکه موږ چې خوږي دي دوه چنه درې چنه دې خوږي. پرون د ډبو سره ډبیر از غلو کومنانی ته ډیر کسانې خوښ شول، پرایې خوښ ته روزه وکي.
لالی دغه راز ازادي راډیو ته ویل چې هم د تیر شپه د جګړې پر مهال په یاد ولسوالۍ کې دوه افغان سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. کومندان لالی وای په یاد ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو د نه پرمختګ لامل د اضافي سرتیرو نور تاګ دی او په یاد ولسوالۍ کې د میشتو سرتیرو ستړیا ده. د دې ترڅنګ په ولسي جرګه کې د دغه ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدي چې خپله د جهراوت ولسوالۍ اوسېدونکي دي ازادي راډیو ته وویل چې جهراوت ولسوالۍ لا هم وسلوالو طالبانو کلکه محاصره کړې ده. د ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولسوالۍ کې لا هم له خپلو کورونو څخه بې ځای سوي زرګونه کورنۍ تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي او افغان پوځیان نه توانی دلی چې دغه خلکو کورونه له وسلوالو طالبانو څخه ورته پاک کړي. وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې دغه ډول راپورونه رد کړي وو. خو په جنوب کې بیا د 215 اتل کلي اردو ویان محمد صادق حساب یې دا نه مني چې ګڼې د ګیزاب ولسوالۍ بازار او یو شمېر دولتي ودانۍ دي لا هم د وسلوالو طالبانو سره وي او په دیراوت ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو پرمختګ نه وي کړی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
په بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بلخ په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د ازادي رادیو تغوی است. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې به اوس ورشو کندوسته. هلته چارواکو ویلي دي چې په یو بریټ کې شاوخوا لستنه وژل شوې دي. د کندوز د والی ویاند اسمت الله مرادی ازادي رادیو ته تایید کړ چې د طالبانو په بریټ کې په خان آباد ولسوالۍ کې څلور د ملی اردو سرتیری وژل شوی دي، دوه تنه ټپیان دي او یو کس هم لا درکه دی. 15 ملکیان هم په وژل شوی کې شامل دي. په دې اړه اجمل آریان یو رپورټ را لګله.
د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې 15 تنه ملکیان او 15 تنه دولتي ځواکونه وژل شوی دي. د چارواکو په وینا چې تیره شپه 8 بجې وسلوالو طالبانو د خان آباد ولسوالۍ د مرکز اړوند د ملا غلام په سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو برید کړی وو او جګړې د شپې تر 12 بجو پورې دوام درلود. خو د کومکي ځواکونو پر رسیدو سره د دغه ډلې برید پر شا وتنبول شو. د کندز دیوالی ویان اسمت الله مرادی نن سه شنبه د لړم شلمه ازادۍ راډیو ته وویل
په دې حمله کې څلور ملي اردو سرتیري شهیدان، دوه نفر زخمیان او یو نفر لا درک دی. له دغه برید وروسته طالبان په یو کور کې ځپه ځاکېږي په مهمانخانه کې. هلته د افغان هوایي ځواک په مهمانخانه باندې برید کوي. تاسو سره په دغه برید کې د کور خلکو ته هم زیان اوړي. نو هلته په چارو باندې لګېږي. 15 نفره ملکیان شهیدان او دوه نفره د دغه کور زخمیان.
د ښاغلي مرادی په وینا په دې هوایي برید کې څلور تنه طالبان وژل شوي او درې تنه ټپیان شوي دي. د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی بیا وایي چې د طالبانو په دې برید کې د ملي اردو وطنه سرتیري وژل شوي او درې تنه هم طالبانو ژوندي بیولي دي.
از ولسوالۍ خان آباد سپه اختر معلومات دادن 7 نفر شهید از بوردیم.
د خان آباد ولسوالۍ د ملا غلام په سیمه کې د دولتي ځواکونو په قرارګاه طالبانو برید کړی او په نتیجه کې د ملي اردو وطن سرتیري وژل شوي او درې تنه هم ژوندي بیولي دي. هلته په کوم کور کې طالبانو سنگر نیولی وو او هلته هوایي ځواکونه بمبارد کوي او په نتیجه کې 15 تنه ملکي وګړي وژل شوي او یو شمیر طالبان هم وژل شوي دي. د خان آباد ولسوالۍ د ملا غلام د سیمې اوسیدونکي محمد اسماعیل چې په دې پیښې کې د خپلې کورنۍ غړي له لاسه ورکړي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
پنځه شهیدان لرم، پنځه زخمیان لرم، دولس تر دولس نیمه کومنځ، څلور لویان دي، یو ماشوم ده. شهیدانو کښې او زخمیانو کښې یو ماشوم ده، درې څلور لویان
دي. نوموړي په خبره چې په دې پیښې کې دوه ښځې، یوه وړه نجلۍ او دوه ځوانان وژل شوي او درې ښځې او دوه ماشومان ټپیان شوي دي. خو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د خان آباد ولسوالۍ د 12 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار ختیځ لوري ته موقعیت لري. د دغه ولسوالۍ د مرکز شاوخوا سیمې له یوې میاشتې راهیسې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړې شاهد دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
¡Viva la libertad! ¡Viva!
بوسر با خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America
first. دفراندوم شورا
democracy is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي راډیو ته غوښتست په 12 شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام 15 خبرونه کوو. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار فدرالي څارنوالانو ته دند سپارلی چې د ولسمشری په انتخاباتو کې د بینظمیو د هغو ادعاو په اړه چې ولسمشر ډانلډ ترامپ راپورته کړي او شواهد یې نه دي وړاندې کړي څېړنه وکړي. د امریکا د ډیموکرات کاندید جو بایدن کمپاین ویلي بار هڅه کوي د ترامپ بې بنسټه ادعاوې ثابتې کړي. په دې اړه نوریاس نوري ریپورت جوړ کړی.
د امریکا د ولسمشری په ترسره شوی انتخاباتو کې د بې نظمۍ او د ادعاو د څېړنې په اړه د هغه لیک په غبرګون کې چې د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار فدرالي څارنوالانو ته استولی او هغوی ته یې دنده سپارلې چې په دې اړه څېړنې پیل کړي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا په عدلیې وزارت کې د انتخاباتي جرمونو د څانګې مشر په یوه ایمیل کې چې د وزارت دننه یې استولی له خپلې دندې استعفا ورکړې ده. هغه ویلي وروسته له هغې چې یوه نوې پالیسي او نتایج ولوستل له دغې دندې استعفا ورکړه. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار چې د ټرمپ له نږدې مدافعانو دی منتقدینو او ډیموکراتانو تورن کړی چې د خپلې دندې په مهال یې څو ځلې هڅه کړې چې عدلي سیستم سیاسي کړي. جو بایدن چې د الکترول کالج 200 رایو په ګټلو سره چې سپینې ماڼۍ ته د رسیدو لپاره اړینې دي د ولسمشرۍ د نومبر د درېمې انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی کمپاین بار تورن کړی چې هڅه کوي د ټرمپ بې بنسټه ادعاوې ثابته کړي. د بایدن یو جګپوړي سلاکار باب باور وویل دا هغه ادعاوې دي چې ولسمشر او د هغه وکیلان یې هره ورځ کوي او دعواوې په هره محکمه کې مسخره کیږي. د امریکا لوی څارنوال فدرالي څارنوالانو ته دغه لیک داسې مهال استولی چې د ټرمپ ادارې د عدلیې له وزارت ته غوښتي دي چې د درغلیو ادعاوې وڅېړي او د هغه کمپاین هم په څو ایالتونو کې اقامه د دعوا کړې ده. قاضیانو په میشیګان او جورجیا ایالتونو کې دغه دعوا ورد کړې او د چارو د کتونکو په باور د ټرمپ حقوقي دعوا ډېر لږ چانس لري چې د انتخاباتو نتیجه بدله کړي. د امریکا ټولو ایالتونو کې فدرالي څارنوالانو ته په استولي لیک د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار ټینګار کړی چې عدلي وزارت دې ته اړتیا نه لري چې په ترسره شوو انتخاباتو کې د درغلیو د مواردو په اړه باید شواهد موجود وي. خو په دې لیک کې ښاغلي بار پخواني محدودیتونه لغوه کړي چې فدرالي څارنوالان یې دغه څېړنو له پیلېدو منع کول. معمولا دغه څېړنې د ایالتونو لخوا ترسره کیږي. خاغلی بار فدرالي څارنوالانو ته ویلي دې ته په پام چې اوس د انتخاباتو پروسه بشپړه شوې تاسو ته دنده سپارل کیږي چې د خپل حقوقي مسؤلیت په حوزه کې د انتخاباتو د نتیجې له تایید مخکې د انتخاباتو په اړه د مشخصو او تنظیم شوو بې نظمیو د ادعاو په اړه څېړنه وکړئ. هغه ویلي چې دا ډول څېړنې به په هغو مواردو کې چې د بې نظمیو د ادعاو په اړه واضح او کره شواهد وي او هغه حقیقت ولري چې د هر ایالت د انتخاباتو پر نتیجې مهم اغیز لرلی شي ترسره کیږي. د امریکا د عدلی وزارت موجوده پالیسی تر هغو چې ټول رائے تایید شوی او بیا شمیرنه بشپړه شوی نه وي او هم دغه سیالي پات نه وي رسیدلی د فدرالي چارواکو مداخله ته اجازه نه ورکوي.
ستاسو لا پیغامونو
محمد عزیز فالو کو زید هلمن ولایت د سنگله ولسوالۍ سره په تماس کې دا د سنگین ولسوالۍ د امبر تقریبا د درې کال کېږي پر مخ باندې باندې دا د سنگین خلک ډیر په مشکلات کې دي. لارې پر بنج دي او عمومي دامبر یې باندې مریضان لري مشکلات لري که دولت خو دغه پاملرنه وکړي چې دا د سنگین ولسوالۍ دامبر لکه نو ډېره مهرباني بي زموږ پیغام تر جګپوړو مقامات پورې ورسوي.
زه پر د ولایت څخه نرجان خبرې کوم. دا زموږ خلې د سرخ کې دي وروره دا د کلي کې سره جوړ کړي دي تنخاور تیسری بسر ابل وزارت ملي اردو پوسټا شور کړه طالبان ویوړه هغه بڑی پښپات او بیا څنګه سلی بسر خپل پر وتراله ویه کتل دغه یو نفر ژوندې او زخمی وو. بیا خبر ول را ورکې طالبان ته وداس له یو ژوندې دی بیا هغه راغلی چې څه هغه نفر څخه څخه ریسې دی هغه څه مشر دی پلاکی ورشر دی دا ګورز مور سلی بسر خپل دا سلی بسر څنګه کسان چې پښیر موږ وسنو دا به په وخت سلسله. السلام علیکم.
درغسان ولسوالی لکندهار ولایت سره ټول لار بند د طالبانو په مینوالو ولې د مغولیانو په سیمه کې ټول لار بند د مسافرو د خلکو پر مخ د دولتي چارواکو ټول پر مخ باندې بند د پروتیا د لار باندې مټر ټول خلاص ټول پوسټه
باندې لار بند ده. دلته ډېر سخت حالات مینونه پټاویږي، پر پوستو باندې جنګونه کېږي. نو باید دا چارواکو دا ته غوږ ورسي چې د دا لارې د دا ولسوالۍ د دې غم وخوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نورم د خدای په امان. نورم وحمن.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دی. احمد شیبر سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
امنیتي چارواکي د روزګان په ګیزاب او دهراود ولسوالۍ کې د نږدې 40 طالبانو د وژلو ادعا کوي. د 215 متل قولي اردو ویان محمد صادق عیسی نن ازادي راډیو ته وویل چې پر طالبانو د حواله لارې بمباري شوې ده. دا کندوز په خانابات ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال 4 پوځیان وژل شوي او 5 ملکیان هم وژل شوي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا ویروس مثبتې پیښې که څه هم روانه وي، د تیروني په پرتله څه باندې 100 پیښې کمې ثبت شوي، خو په مجموع کې دا پیښې په زیاتېدو دي. د پاکستان د بلوچستان د سوداګرو د ټولنې مشر او د پښتونخوا عوامي ګوند مخکښ غړی علاداد ترین وژل شو. د روسیې سوله ساتي ځواکونه ناګورنو قرباخ سیمې ته په لاره دي. دوی د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د شوي موافقې له مخې هلته ځای پر ځای کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی څارنوال ویلیام بار له فدرالي څارنوالانو غوښتي دي چې د ولسمشرۍ په ترسره شویو انتخاباتو کې د بې نظمیو د ادعاو څېړنه وکړي. د تاجکستان منلې ناول لیکونکی بهمنیار امینی د 68 کلونو په عمر وفات شو، او د هند کرکټ کپتان ویرات کوهلی په استرالیا کې یوازې په یو ټیسټ لوب کې ولوبي شي.
لاند خبرونه مو اوریدل. په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پانی ازادي راډیو ډاٹ کام کې شته. هلته لوستلی شئ د پروګرام په دویمه نیمایي کې وړاندې د خزو لپاره نیمه نړۍ ځانګړې خبرونه او بیا د ګوډیا چار تفری پروګرام دی. خو اوس په اول کې امید ظهیر مل د سپورت نړۍ خبرونه وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل کې د ځوانانو ترمنځ د سنوکر سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې په یو خبره کړې خبر پاڼې کې لیکلي، په دې سیالیو کې د کابل لبیا لبیل لوبډلو 72 تنو لوبغاړو ګډون کړی چې له دې ډلې به 14 تنه د کابل د منتخب لوبډلې لپاره وټاکل شي. سرچینه زیاتوي دا سیالۍ به 15 ورځې دوام وکړي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي تر راتلونکو 20 ورځو به د سنوکر ملي لوبډلې سیالۍ هم په کابل کې پایل شي. په کابل کې د کانفو سیالیو د دویمې درجې لوبڅاری خونیز سیمینار پای ته ورسید. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي په دې روزنی سیمینار کې د هیواد 2 لوبڅارانو ته د 15 ورځو لپاره د کانفو سیالیو په برخه کې د لوبڅارنې د قوانینو په اړه روزنه ورکړل شوه. د کمیټې په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلي، لوبڅارانو د دې سیمینار هرکلی کړی او د کانفو لوبې په برخه کې د قوانینو د لاخ عمل کېدو لپاره مهم ګڼلای دی. او د هندستان غوړ لیگ کرکټ سیالیو یا آی پی ایل په پایلو بکی نن ممبئی انډینز او دلی کپیټلز لوبډلې د یو او بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. دلی لوبډلې د نوومبر په 8 منټه حیدرآباد لوبډلې ته ماته ورکړه.